بسم الله الرحمن الرحیم. ګران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دی د ایران د اسلامی جمهوریت غږ.
ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس به ښاغلی رضی درته د یونس د مبارکې سورې 24، 38 او 39 آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوي او مهربان خدای پنامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکې په انصاف فیصله شوې او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
بسم الله الرحمن الرحیم. د تهران رادیو قدر من اوریدونکو، هر ځای کې چې یاست زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومنئ. عزیزانو، نن د شنبې ورځ د 1400 لومړی هجري شمسي کال د وژد د میاشتې څلورمه نیټه ده، چې د 1443 قمري کال د محرم الحرام له نویشتمې او همدارنګه د 2022 میلادي کال د اګست میاشتې له 28 نیټې سره سمون خوري. ایزانو زالیس قرابی دی سره د ملګرو ساسو درانه حضور ته حاضر سوي یو چې نننۍ سهارنۍ یو ساعته خبرونه تاسو ته وړاندې کړو. په سر کې به د معمول سره سم د ایران، افغانستان، د سیمې او نړۍ په هکله تازه خبرونه درته وړاندې سي. بیا به د سیونیستي رژیم بخښنه غواړم. بیا به د سیونیستي رژیم د اټومي وسلو له سلاکوټونو سره د هیوادونو د کلک مخالفت تر عنوان لاندې یوه تبصره درته وړاندې سي. د پروګرام په دوام کې به هم د ایران د تاریخ پاڼې خپرونه واورئ. ورپسې به هم د نوښتونو په خپرونه کې په تېره اونۍ کې د ایران د نویو لاسته راوړنو په هکله معلومات ترلاسه کړئ. او په پای کې به هم د مشالونو په خپرونه کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په سیرت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په هکله تاسو ته معلومات درکړو، چې په دې سره به مو د نن ورځې یو ساعته خپرونه پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت شو. وس په تهران کې د سهار و په جی دی پام وکړی د دې مهال خبرون ته. په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د تانزانیا له ولسمشر سره د ایران د خارجه وزیر په لیدنه کې د اقتصادي همکارۍ په پراختیا باندې د دواړو لورو ټینګار. د ایران د ولسمشر سلاکار ویلي چې امریکا او اروپا د برجام د نړیوالې موافقې د منلو پرته بله چاره نه لري. د طالبانو حکومت د بی پیلوټو الوتکو د ګرځېدو په هکله امریکا ته خبرداری ورکړی، او اوکراین ته د ترکیې له لوري په پټه د لسګونو راکټ لنچرونو د استولو په هکله د روسي رسنیو راپورونه. تفصیلی خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر له افریقایي هیوادونو او په تېره بیا تانزانیا سره د اقتصادي اړیکو پراختیا د ایران د بهرني سیاست له لومړیتوبونو څخه وباله. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان تېره ورځ د تانزانیا له ولسمشر سمایا سولهو حسن سره د دوه اړخیزو او نړیوالو چارو په هکله سلام مشورې وکړې. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په اقتصادي ډګر کې من جمله د انرژي او سوداګرۍ او صنعت او ټکنالوژي په زمینه کې د ایران لوړ ظرفیتونو ته په اشاره سره په تانزانیا کې د ایراني سوداګرو او شرکتونو لپاره د ویزو د اسانتیاو په برابرولو تاکید وکړ. د تانزانیا ولسمشر هم د هیواد ته د ایران د خارجه وزیر له سفر څخه پر کلی سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ د پراختیا غوښتونکی سوه. امیر عبداللهیان تیرونی په خپل افریقایي سفر کې لومړی مالی هیواد او له هغه وروسته تانزانیا ته ولاړ. هغه همدارنګه د تانزانیا د پلازمینې داروسلام په جامع جومات کې د جمعې د لمانځه لپاره د ادا کولو لپاره ګډون وکړ. د ایران د اسلامي جمهوریت د ولسمشر اقتصادي سلاکار بندیزونه او اقتصادي فشارونه د امریکې او د اروپا او روسیې او زارو بالا ویل په اوسني حالاتو کې هغوی د پرجام د منلو ماسیوا بله چاره نه لري. په اقتصادي چارو کې د ایران د ولسمشر سلاکار محسن رضایی د جمعې له لمانځه مخکې په شیراز کې رسنیو ته وویل چې د نړۍ ګڼ شمېر هیوادونه هڅه کوي چې ایران سره سوداګریزې اړیکې ولري، په داسې حال کې چې برجام موافقه لا هم لاسلیک سوې نه ده. رضایی زیاته کړه. دشمن غواړي په ایران او د سیمې په نورو هیوادونو چې د ولسونو شمیر یې له 500 میلیونه اوړي واکمن سي. په دې خاطر د هیوادونو له خپلواکۍ او په تېره بیا د ایران له اقتدار او ازادۍ څخه ویره لري. د ایران د ولسمشر اقتصادي سلاحکار د دې په بیانولو چې تجارت او ترانزیت د ایران د حکومت دوې مهمې مسلې دي وویل د هیواد د بهرني اسعارو عایدات دوه چنده سوي او د بندیزونو سره سره د تیلو صادرات هم روان دی. په داسې حال کې چې برجام لا هم لاسلیک سوی نه دی، د غیر تیلي محصولاتو د صادراتو په زمینه کې هم زیات کار سوی او ګڼ شمېر هیوادونه د ایران څخه محصولات پیري. د طالبانو د حکومت ویاند زبی الله مجاهد ویلي چې د افغانستان پر فضا د امریکایي بی پیلوټه الوتکو ګرځېدو په اړه امریکایي چارواکو ته خبرداری ورکړی دی. زبی الله مجاهد په کابل کې خبریالان ته ویلي چې لا هم د افغانستان پر فضا امریکایي بی پیلوټه الوتکې ګرځي چې دا بهیر باید بند سي. د طالبانو ویاند ویل امریکایي بی پیلوټ الوتکې لا هم زموږ پر فضا باندې ګرځي، دا موضوعات له امریکایانو سره په لوړه کچه کې مطرح سوي او سختې نیوکې پسوي دي. موږ دا د امریکې لورې په افغانستان باندې تجاوز ګنو چې لا هم دوام لري او زموږ پر فضا باندې تیری کوي، دا یرغل باید بند کړای سي. زبی الله مجاهد زیاته کړې که چیرې کومې اندېښنې یا ستونزې موجود وي هغه دې د طالبان له حکومت سره شریکې سي. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته لا هم د کابل تر څنګ په کندهار، هلمند او ځینو نورو ولایتونو کې د امریکایي بی پیلوټ الوتکو د ګرځېدو او بمبار راپورونه ورکول سوي دي. د رواني میاشتې په لومړیو کې امریکایي ادعا کړې وه چې په کابل کې د بی پیلوټو الوتکو په برید کې د القاعدې مشر ایمن الزواهری وژل سوي، چې دا موضوع د طالبان د حکومت له لورې رد سوې ده. ایرنا خبری آژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د طالبان د موقت حکومت د ارتباطاتو وزیر نجیب الله حقانی په یو لړ څرګندونو کې ویلي چې له هغه وخته چې طالبانو په افغانستان کې قدرت ترلاسه کړی دی، دغه حکومت د غیر اخلاقي محتوا د خپرولو او نندارې ته د وړاندې کولو په دلیل څه د پاسه 23,000,000 ویبپاڼې تړلې دي. حقانی زیاته کړې ده انټرنیټي سایټونه هر ځل خپلې پاڼې بدلوي، پر دې اساس کله چې یوه ویبپاڼه وتړل سي نو بله ویبپاڼه به فعاله کړي. د طالبانو د موقت حکومت د ارتباطاتو مرستیال وزیر احمد مسعود لطیف هم د محتوا د تعدیل په زمینه کې د طالبان له چارواکو سره ملګرتیا ته د نه ګروهنې په دلیل پر فیسبوک هم سختې نیوکې وکړې. په داسې حال کې چې پاکستان له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس په ګریوان دی، د پیسو نړیوال صندوق ویلي چې دې هیواد ته د پور د ورکولو په هکله به په راتلونکې غونډه کې فیصله وکړي. د پیسو د نړیوال صندوق اجرایي څانګه IMF دا پریکړه په داسې حال کې کوي چې پاکستان بهرنیو مالي مرستو ته د اقتصاد د له منځه تللو د مخنیوي لپاره سخته اړتیا لري. د پاکستان اقتصاد تر ډیره په بهرنیو پورونو او وارداتو ولاړ دی، خو د حکومت معلومات ښیي چې پاکستان د بهرنیو هیوادونو او پور ورکوونکو دومره پوړوړی دی چې د هیواد د ناخالصه تولیداتو 80% جوړوي. په پاکستان کې د کلدارو ارزښت په بې ساري توګه ټیټ سوی او دغه هیواد کې د خوراکي توکو قیمت ورځ تر بلې په زیاتېدو دی. دا په داسې حال کې دی چې په تېرو شپږو اونیو کې چین، سعودي عربستان، قطر او امارات د هیواد سره د 12 میلیارد ډالرو په اندازې د پور ورکولو او مالي مرستو ژمنه کړې ده. یوه روسي ویبپاڼه چې پوځي چارې څیړي په خپل تازه راپور کې اوکراین ته د ترکیې له لورې د راکټ لنچرونو د لیږدولو خبر ورکړی دی. د آویا پرو په نامه دغه روسي ویبپاڼې لیکي چې اوکراین ته د ترکیې له لورې په پټه باندې د TRLG-206 راکټ لنچرونو استول یو غیر قانوني اقدام دی. د دې راپور له مخې ترکیه په نظر کې لري چې تر 200 زیات راکټ لنچر سیستمونه اوکراین ته ولېږدوي. دغه روسي ویبپاڼې خبرداری ورکوي چې ترکیه په دغه اقدام سره به د انکارا او مسکو ترمنځ اړیکې کړکېچنې سي. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې ځینې امریکایي چارواکي تایوان ته سفر کړي، د چین پوځ تیره ورځ د تایوان د ټاپو په چارچاپیر کې د پوځي مانورې د ترسره کولو خبر ورکړی دی. د چین د وسلوالو ځواکونو د بیانیې له مخې دغه مانورې د تایوان په تنګۍ کې د حالاتو د بدلون په وړاندې یو سټنډرد پوځي غبرګون بلل کیږي. بیانیه زیاتوي چې د چین د ملي واکمنۍ او ځمکني بشپړتیا څخه د دفاع په لړ کې د وسلوالو ځواکونو پوځي روزنه او همدارنګه د تایوان د تنګۍ د ثبات هلې ځلې به دوام وموندي. چین تر دې دمه د دغو مانورو د پیلېدو نېټه په ډاګه کړې نه ده. تایوان ته د امریکایي چارواکو د سفر پکله د چین له خبردارۍ سره سره دا ځل یې د امریکې د ټینسي ایالت جمهوري پال استازی مارشا بلکبرن تایوان ته تللې ده. په دې وروستیو کې تایوان ته د امریکې د جرګې د مشرې نانسي پلوسی تر سفر وروسته چین د تایوان په چارچاپیر کې پراخې هوایی او سمندري مانورې پیل کړې دي. چین د تایوان د نیولو لپاره د پوځي لارو چارو څخه انکار نه دی کړی او دغه ټاپو ته د لویدیځو چارواکو په سفرونو توندې نیوکې کړي دي. تسنیم خبری آژانس راپور ورکړی چې د افغانستان د تجارت او پانګونې د کوټې مسؤلانو په وینا په تیر کال کې د دغه هیواد په تر ټولو زیاتو صادراتي شیانو کې وچ او تازه میوه، ګران بیه کاڼې، درملیزې بوټي او قالۍ شامل دي. د افغانستان د پانګونې او تجارتي کوټې مرستیال محمد یونس محمد نن په کابل کې د صادراتو په ملي سیمینار کې په خپلې وینا کې ویلي دغه هیواد په تیر یو کال کې څه د پاسه یو میلیارد ډالر په ارزښت صادرات درلودلي چې دا له تیر کال سره په پرتله کې تر 50% پورې د زیاتې اندازې ښودنه کوي. محمد دې ته په اشاره سره چې له ګاونډیانو او نورو هیوادونو سره د افغانستان تجارتي اړیکې ښه سوي هیله وښوده، نور هیوادونه دې هم افغان تاجرانو په اختیار کې لا زیاتې اسانتیاوې ورکړي. په دغه سیمینار کې د تجارت او پانګونې د کوټې یو شمېر نورو غړو هم د طالبان له موقت حکومته وغوښتل څو د تولید د زیاتولو او د صادراتو د پراختیا زمینه دې برابره کړي. له بل پلوه د افغانستان واکمن لوري د خزانې وزارت چارواکو ژمنه کړې هڅه کوي څو د پانګوال لپاره لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړي او د په دې موخه سره به اقدامات او سیاستونه هم آسان کړي. طالبانو د دې ډلې په ځینو مشرانو د سفر کولو د بندیز لرې کېدو غوښتنه کړې، خو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي په دې اکله یو نظر نه دي. د طالبان د سیاسي دفتر مشر سویل شاهین په دې اکله ویلي چې په سفر کولو بندیز د تعامل لپاره د دروازو تړل کېدل بلل کېدای سي. د خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
د نن ورځې په سیاسي تفسیره کې به د سیونیستي رژیم له ایټمي سلاکوټونو سره د هیوادونو د مخالفت موضوع وڅېړو. زموږ سره تر پایه پورې ملګری اوسئ. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازی مجید تخت روانچی د سیونیستي رژیم لخوا د سلګونو ایټمي خولیو درلودلو اول دغه رژیم د ځینو هیوادونو ملاتړ او دغه راز له ایټمي وسلو څخه د پاکې منځني ختیځ ضرورت ته په اشاره سره د مخکنیو کنفرانسونو د مصوبو په اساس د سیونیستي رژیم په وړاندې د ان پی ټي تړون په لسم نړیوال کنفرانس کې د هیوادونو د پریکنده دریځ په درلودلو ټینګار وکړ. د ان پی ټي تړون لسم کنفرانس د اګست په لومړۍ نیټې پیل سوې او د اګست په 16 نیټه یعنی پرون پایته ورسېده. د ټمی وسلو لرونکي هیوادونه او هم د دغو وسلو نن لرونکي هیوادونه په دغه نړیوال سیمینار کې فعال دي. دغه کانفرانس له 1980 میلادي کال څخه هر 15 کال وروسته ترسره کیږي او البته دوه کاله مخکې د کورونای بحران په دلیل ترسره نسوه او سږ کال لسم کانفرانس ترسره سو، چې دغه کانفرانس درې اصلي محورونه د ایټمي وسلو ختمول، نه پراختیا او له ایټمي انرژۍ سوله ییزه استفاده ده. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازی او سفیر د ایم پی ټي تړون په لسم کانفرانس کې په خپل وینا کې ویلي، له ایټمي وسلو د پاکې منځني ختیځ یا مغه لویدیځ یا سیمې د پاکولو بحث د ایران د اسلامي جمهوریت لپاره یوه مهمه موضوع ده. تختیران چې دغه راز روښانه کړي، له ایټمي وسلو څخه د پاکې سیمې په توګه د منځني ختیځ موضوع یو داسې مهم بحث دی چې د دغې سیمې درست هیوادونه ورباندې ککړ دي، ځکه چې د سلګونو ایټمي خولیو د لرونکي رژیم په توګه سیونیستي رژیم له این پی ټي تړون سره یو ځای کېدا ته تیار نه دی او خپل ایټمي تاسیسات د ایټمي انرژۍ د نړیوال اجانس تر څارنې لاندې نه پرېږدي. سینستی رژیم نه یوازې دغه اقدام نه کوي، بلکې له دغه رژیم سره ځینې هیوادونه ملګرتیا هم کوي او د این پی ټي تړون د ترسره کېدا په دوران کې او هم له دې په بهر کې تل دغه هیوادونه ورڅخه ملاتړ کوي. د سوینس رژیم د ایټمي سلاکوټ موضوع څو لسیزې کېږي چې د لویدیځې آسیا سیمې د هیوادونو په یوې سترې اندېښنې باندې بدله سوې ده او د دغې سیمې ډېر هیوادونه یې د له منځه وړلو غوښتنه کوي. اسرائیل چې له هماغه پیله په نړۍ کې تر ټولو کوټلې او متمرکز او په عینیال کې تر ټولو پټ ایټمي فعالیتونه کوي، هیڅکله یې هم له این پی ټي تړون سره غړیتوب نه دی منلی او دا یوه داسې زمینه ده چې د تل ابیب ایټمي فعالیتونه تورن او د سیمې د هیوادونو او هم په نړیواله سویه ورباندې شکونه رامنځته کړي دي. سینستي رژیم څه د پاسه شپېته کلونه کېږي چې د ځینو لویدیځې هیوادونو په تېره بیا د فرانسې او ورپسې د امریکا په ملاتړ اثر د ایټمي وسلو د جوړولو پټ او خطرناک پروګرام پر دغه فعالیتونو د نړیوالې ټولنې له څارنې په تیښتې سره پر مخ بیایي. د مختلفو اټکلونو په اساس سیونیستي رژیم له اتیاو تر 200 پورې په ایټمي خولیو درلودلو سره ایټمي سلاکوټ لري. په دې توګه او له این پی ټي تړون سره سره چې د دغه ډول وژونکو او ویجاړونکو وسلو د کمولو او په نهایت کې د له منځه وړلو په موخې سره چې ورڅخه استفاده پر انساني ټولنو او ژواک چاپېریال نه جبرانېدونکې اغیزې تپي رامنځته سوی. البته دغه وحشي او ترهګر رژیم د دې چارې خطرو له پامه پرته د دغو ډول وژونکو وسلو پراختیا ته مخه کوي. دا موضوع په کراتو د مختلفو هیوادونو لخوا د این پی ټي تړون سره په اړوند ډیرو کنفرانسونو او سیمینارونو کې مطرح سوې ده. د سیاسي تفسیر پای. دا تهران دی، د ایران د اسلامي جمهوریت ژغ. www.parsday.com/ps زموږ د پاڼې درک دی.
د تاریخ پانا دیرو قدر من آوریدون که از ما فاطمی سلامونه اونه که پرزوینه و منه عزیزان و اسم د تاریخ و بل پانا تاسو تا اولانده کبوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د خالی ورځ یاشنبه د 1401 هجری لمریز کال د وږي د میاشتې 15مه نیټه ده چې د 1444 هجری قمری کال د محرم الحرام یا د امامانو د میاشتې له 9 او د 2022 میلادي کال د اګست له 8 نیټې سره سمون خوري. عزیزانو، د وږي میاشت 15مه نیټه د ایران په تاریخ کې د اسلامي نړۍ نامتو پوه د محمد بن زکریا رازی د درنښت ورځ نومول شوې ده. محمد بن زکریا رازی په 215 هجری قمری کال کې په ری ښار کې وزیږید. په ځواني کې د کیمیایي علم زده کولو ته مخه کړه او د زرګري د لوګي او باراس له امله یې سترګې وپړسېدلې او درملنې لپاره یو طبیب ته لاړ. هغه طبیب د درملنې په توګه له هغه د سرو زرو 1500 اشرفي واخیستې او راضي ته یې وویل، کیمیا همدغه دی نه چې ستا عملیات. محمد بن زکریا له هغه وروسته کیمیاګری پریښوده او په 40 کلنۍ کې د طب زده کړو ته مخه کړه، تر دې چې د خپل زمانې د ټولو طبیبانو مرجع شو. د خلکو په منځ کې د هغه مشهورتیا دې حد ته راورسېده چې عربانو هغه طبیب المسلمین او د دې په وجه چې د هغه کتابونه په عربي ژبه کې دي جالینوس العرب بللی. رازی په وروستیو کې د ری او بغداد روغتونونو په شان د خپل وخت مشهور روغتونونو په سرپرستۍ کې غوره شو. همداراز الکول کشف او په کیمیا کې د هغه څېړنو پایلې وې. د محمد بن زکریا رازی لپاره په طب کې د 1500 په طبیعي علومو کې د 23 کتابونو په فلسفه کې د 12 کتابونو په الهیات کې د 14 کتابونو په کیمیا کې د 22 کتابونو او بیلابیلو علومو کې د لسکونو نورو آثارو ذکر شوي چې تر 144 شمیرل شوي دي. بلاخره د غستر مسلمان پو په 80 کلنۍ کې وفات شو او په ری خار کې خاورو ته وسپارل شو. د ایران په اسلامي جمهوریت کې د وږې میاشت 5 نیټه چې د دغه تکړه ایرانی مسلمان طبیب د زیږیدا د کلیزې تر ټولو معتبر تاریخ دی. په همدغه نامه علمي شخصیت درنښت ورځ نومول شوی ده. پنځه سوه یو څلویښت کاله پخوا د 903 هجري قمري کال د محرم الحرام په 9 نیټه مسلمان تاریخ لیکونکی محمد هیروي د اوسنی افغانستان په لویدیز هرات ښار کې وفات شو. هغه د افغانستان په شمال بلخ ښار کې په یوه مشهوره کورنۍ کې زیږیدلی و خو خپل ډیر عمر یې په هرات کې تیر کړ. هیروي د خپلو علمي مرتبو له امله د ګورکانیانو د لړۍ د پوه او تکړه وزیر امیر علی شیر نوایی چې عالمانو ته ډیر درناوی کاوه تر پام لاندې راغی. د هیروي تر ټولو مهم اثر تاریخ روزة الصفا کتاب دی چې د نړۍ عمومي تاریخ یې د خلقت له لومړیو تر خپل وخت پورې لیکلی. څلور څلویښت کاله پخوا د 1450 هجري لمریز کال د وږي د میاشتې په 15 نیټه د ایران د تاریخ په لیدا یو ځل بیا له باچایۍ نه هجري لمریز ته بدله شوه. د ایران د پخوانی تاریخ ویاړمنو ته په مخه کولو سره یې هڅه کوله له دغو تعلیماتو سره مقابلې ته وپاسي. په همدې لړ کې د پهلوي رژیم د فرمایشي جرګې له تصویبېدا سره سره د تاریخ د 1450 لمریز کال له لومړیو د ایران د تاریخ مبدا د اسلام د ګران قدر پیغمبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم له هجرت ستر اخامنشی باچا کوروش تاج گذاری ته بدل شو. د اقدام د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه او د ایران د مسلمانو خلکو له غصه او اعتراض سره مخامخ شو. په هر حال د تاریخ دغه بدلون د 2.5 کالو زیات اوږ نه شو او باچا رژیم چې د ایران د خلکو له اسلامي انقلاب سره مخامخ شوی و په خپل مجبور شو څو د ایرانیانو د تاریخ ابتدا یعنی د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم له مکې څخه مدینې ته هجرت ته بدل کړي.
Thank you.
درنو محترمو اوریدونکو یو ضروری اعلان تاسو ته پام را غواړو. د تهران رادیو مازخوتنی خبرونه چې د مازیګرنی خبرونه تکرار وو او هر ورځ ماخوستن د ایران په لس کم اته، د افغانستان په لس کم نه او د پاکستان په شل د پاسه نه بجې خبرېده، د سلواغې د میاشتې له دوهمې نیټې یعنی د جنوري له دوه ویشتمې څخه په نیم ساعت ځنډ سره د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم لس بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ. د سلواغې یا دلوي له دوهمې نیټې وروسته د تهران راډیو ماسخوتنۍ خپرونه هر ورځ د ایران په شل د پاسه اته بجې، د افغانستان په شل د پاسه نه بجې او د پاکستان په لس کم نه بجې خپریږي. نو وخت مه هیروئ.
تهران رادیو قدر منوریدونکو وس به هم د نوښتونو په خبرونه کې په تیرونی کې د ایران د نوي لاسته راوړنو په کله تاسو ته معلومات درکړو او الله غوړسته به هم د مشالونو په خبرونه کې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم په سیرت کې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په کله یو خبرونه واوري چې په دې سره به مو د نن ورځې یو ساعته پروګرام پای ته ورسیږي او موږ به هم ستاسو له حضوره رخصت سو. یادونه کوم چې www.parstoday.com/ps زموږ د ویبپاڼې درک دی او تاسو کولی سئ په دغه پاڼه کې د نړۍ او د سیمې تازه خبرونه ولولئ او خپل نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. همدارنګه پښتو نه نیوی @yahoo.com هم زموږ برېښنالیک دی چې له دې لارې څخه هم کولی سئ زموږ سره اړیکې ټینګې کړئ. نو ستاسو نظرونه وړاندیزونه ته سترګې په لاره یو او تر بلې خپرونې مو په متعاله خدای سپارو.
نوښتونه د تهران اډوګران اوردونکو خې چارې زهم جمیل بنگش د خپل ګران ملګری
حامد سیماب سره
د تاسو خدمت ته حاضر شوم یو چې نوښتونو پروګرام درته وړاندې کوو. هله چې دا ورېدو فرصت کې ولرې قدم اوردونکو دغه پروګرام چې پونه کې یو ځل خبرېږي هر هفته تاسو په ایران اسلامي جمهوریت کې لا ټولو نویو نوښتي علمي کلتوري هنري او اقتصادي بریاو او پیښو خبرو انٹرنیٹی سائٹ درختے
خوګو دوستانو د دې اونۍ د نوښتونو پروګرام د ټکنالوژي په حوزه کې له یو مطلب سره پیلو. د ایران د یوې تحقیقونکې میرمنې نوې تحقیق د دې خود نه کوي چې د میګو یعنی د شریمپو د لیرې غورځونکي او ځای کېدونکي پوستکي په کارولو سره قدرتمن سیمټ جوړولی شو. د امریکا د واشنگټن ایالت د پوهنتون او د نارت ویسټ پیسیفیک لیبراتوار محققانو د ایران د محقق او چیراندې میرمن سمایا نصیری په مشرۍ د میګو لا پوستکو څخه د چیټین په نامه سره د یو ترکیب پر استلو سره خپل فعالیت پیل کړی دی. چیټین د ژواک دوهم پولیمر دی چې په دنیا کې په پراخ ډول شته او د سخت پوستکو او لرونکو ژویو او ځناورو په سختو پوستکو کې موندل کیږي او ډیر کارندوال لري. په وروستیو وختونو کې هم له دغه مادې څخه د خوراکي شیانو د پیکینګ لپاره چې په کمپوسټ باندې د بدلیدا وړتیا لري، د ماشو له مینځه وړونکو ذراتو او له یوه انټي بیکټیریل شی څخه استفاده شوې ده.
دوستانو، محققانو په نوې څېړنې او تحقیق کې چټي نانو کرسټل او نانو فایبرونه برابر کړل چې هر یو د انسان د ویښتانو د قطر د یوه زرم په اندازه دی. کله چې دغه ذرات له معمولي سیمټو سره ورزیات کړی شول، له سختیدا څخه ورسته ترلاسه شوی ترکیب د کګیدا په وخت 90% لا مقاوم او د کوټلی کېدا په وخت هم له پخوانیو نمونو او بیلګو څخه 12% قدرتمند وو. دغه راز له معمولي سیمټو سره په پرتله کې ترلاسه شوی ترکیب یو ساعت په زن سره سختیږي چې په زنو کارندوالیو او کارونو کې ښه ځانګړنه ګڼل کیږي. لکه هغه وخت چې لمده سیمټ او د سیمټو له مخلوط او ګډیدا مخکې ودانۍ ته د انتقال لپاره باید اوږده لاره کچ کړي. د دغه تحقیق نتیجې په سیمنټ اینڈ کانکریټ کمپوزیټس مجلې کې خپرې شوې دي.
د ټیکنالوژي په یوه بریا کې د ایران څېړاندو په اوړو باندې غور کول، یعنی د ایران د ولایتونو د کافیر په دودیزو خمیری بلګو غور کړی دی. د ایران د بیلابیلو ولایتونو د تولید شویو شیدو پر اساس د کافیر له دودیزو بلګو څخه په پروبیوټیکی پوټینشیل څخه خمیر یا تومنا لاسته راغلی ده. د ایران د جینټیکی او د ژواک د زیرمو د ملي مرکز د علمي پلاوی غړي ډاکټر شقایق نصر وای، کافیر د شیدو په اساس د فلور میکروبی په پیچلي جوړښت سره یو تخمیری، یعنی د څخلو وړ خمیر دی چې د هغه ډیرې زیاتې ګټې بیانېږي.
ایزانو دغه محقق ویل چې دغه مرکز محققانو په مطالعه کې د ایران د مشهد، زنجان او د تهران ولایتونو د کفیر په دودیزو خمیری بیلګو، یعنی فلور خمیری غور وکړ. په دغه تحقیق کې شپږویشت مخبری بیلګې لاسته راغلي چې د معدې په شرایطو کې د بقا له اړخه مناسبې ځانګړتیاوې، د انسان د بدن د تودوخې د زغملو او د معدې لاسلنو سره د اتصالیدا وړتیا لري، او د پروبیوټیک مخبری بیلګې په توګه د معرفي کې د لپاره مناسبه چاره ګڼل کیږي. د دغه څېړنې نتیجې د دې خودنه کې چې نوی بیلګې په ورستي ګام کې باید د انټي بایوټیک د مقاومت د نه لرونکو جنو لا پلوا وجه جول شي چې د نورو جاجون لپاره د میداني ازموینو برخې ته ورنوزي. کچېره دغه بیلګې لا نوموړو ازمایښتونو څخه په بریالیتوب سره ووزي، د ایران پروبیوټیک صنعت ته د ورنوتلو لپاره به د دوی لارې لا پسې هواره شي. د دغه څېړنې نتیجه په لیټرز اینڈ اپلائیڈ مایکرو بایولوجی معتبر مجلې کې چاپ شوې دي. په یوه بلې بریا کې د ایران یو شمېر محققانو د رطوبت، یعنی د نمی او د تودوخې په هایبریډي سینسر باندې د مالوچو د تار د بدلولو لپاره نوې دوده ابدا کړې ده، کومه چې د زخم په درملنې او جوړولو کې کارندوالي لري. د رطوبت، یعنی د نمی او د تودوخې سینسرونه په جامو د زخم په جوړېدو او دغه راز د ناروغ کس په حالت غور کولو کې پراخ کارندوالي لري. اپام دې لړکې د ایران محققانو په اتلین پرولین نافلون دورا د پوخخ لرونکو نانو زراعت سره د مالوچو څخه د تارونو تولیدولو لپاره د پوخخ د ډوبولو او غوتا ورکولو لپاره یو څو پړاوي زار روده ابدا کړه.
Thank you.
دغه سنسر له 150 څخه تر 80% پورې د نسبی رطوبت یا نم په فوري ډول د سنجولو او له 100 څخه تر 90 سنتي ګریډ تودوخه کې د ګرمه د تغیراتو د سنجولو جوګه ده. دغه سنسر عمر هم شپږ میاشتې ده. په یوې بلې څېړنې کې معلومه شوې چې د تار پر اساس سنسرونه په سیلولونو باندې هیڅ منفي اغیزې نه لري، کوم چې د زخم په جوړېدا کې د کارندوالي لپاره د مناسب کېدا ښودنه کوي. دغه راز د ایران څېړاندو د سترګو د ژورو زخمونو یو ځانګړی هایډروجل ابدا کړی دی چې د زخم ځای پټوي او د هغه درملنه کوي. ژور زخمونه په تیره بیا د سترګو په ژور ډول شلیدل له عفونات او پړسوب او د سترګو د نظر له منځه تلو سره مخامخوي. د ایمرجنسی په حالت یا په لږ شان طبي سرچینو سره په چاپیریالونو کې د دغو زخمونو کنټرولول یو چیلنج دی او د زخم جوړیدل معمولا په لوړ مهارت سره جراحي او آپریشن او له جراحي وروسته په زیات تکرار سره په مرتب ډول د سترګو دوایی یعنی د آی ډراپس استفاده کولو ته ضرورت لري.
دوستانو د نوموړو چیلنجونو د ختمولو لپاره د محققانو یو در جوړون کې هایډروجل ابدا کړی چې لاغه د سترګو د شدیدو له کبله د تاوانونو لپاره د سترګو د کسي د حالت د تثبیت په چټک ډول د ترمیم او جوړیدا د یو سیستم په توګه استفاده کولی شو. له دې سره په یو وخت یو انټي بایوټیک درمل د نانو زرا هایډروجل سیستم څخه په استفادې سره په مداوم ډول د زخم لپاره کارول کیږي. دغه در جوړون کې ماده له جواک چاپیریال سره سمون خوري. دغه راز د درملو د خپریدا د هغې شیندنې سویه تر 15 ورځو پورې زیاتوي. په دې سربیره دغه ماده زیات سریخوالی لري او د لوړ دبا او فشار په مقابل کې مقاومت کولی شي.
خو دوستانو د نوښتونو نومه اونیز پروګرام نه نه مطلب وختوم هم دومره وونه لتا سو هم اجازه غواړم.
الله پامان.
دا تهران د پښتو خبرونه خوږو مینوالو د مشالونو نومې لړۍ نننې مطلب سره حامد سیما سره د خپل ګران ملګري
جمیل حسین بنگش
تاسو خدمت حاضر شوې دی چې د مشالونو د خبرونه نننې برخه تاسو خدمت وړاندې کړي. خوږو دوستانو مشالونو په نننې مطلب کې به د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په سیرت کې په نهی عن المنکر کې د قول اللین یعنی د نرم ژبې د کارولو د اهمیت په باب در سره وغږی ګو هیله د استفادې وړ مو ګرځي.
نرمه ژبه چې په قرآن شریف کې لاغه څخه د قولین ترنوالند یادونه شوې ده د امر معروف او نهی عن المنکر لپاره یوه ضروري چاره بل لیکيږي. متعالی خدای د طه سوره په 33 او 34 آیتونو کې حضرت موسی علی السلام ته سپارښتنه کوي چې فرعون ته ولاړ شي او د نرم ژبې په کارولو سره هغه له سرغړونې او توغیان څخه منع کړي. او په یادو آیتونو کې راغلي چې تاسو دواړه فرعون ته لاړ شئ، بے شکا هغه باغی شوی دی، نو تاسو هغه ته ډیره نرمه خبره وکړئ، خای چې د پند واخلی یا وویریږي. په حقیقت کې د فرعون په وړاندې د نرم ژبې په کارولو باندې د متعال خدای سپارښتنه د نرم ژبې د اثراتو د اهمیت خودنه کوي، ځکه چې فرعون د سرغړونې بیلګه وه. خو ممکنه ده چې نرم ژبه په هغه کې اثر وکړي، پند واخلي او یا لږ تر لږه وویریږي او له دسیسو څخه لاس په سر شي. د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د خبرو په طریقه کې هم تند خبره ځای نه درلوده. په دې خاطر خلکو له کومې ویرې پرته له نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه مختلفې پوښتنې کولې، او هغه حضرت به هم په ډېره ښکلي او حوصلې سره به یې ځوابونه ویل.
دوستانو، د دغو آیتونو له مخې متعال خدای حضرت موسی علیه السلام او د هغه ورور ته وایي، کافرون سره د نرم ژبې په کارولو سره مخامخ شي، خو مسائل په پریکنده او په ښکارتو بیان کړی. د دې احتمال شته چې هغه ستاسو منطقي دلایل ومني او ایمان راوړي، په عین حال کې فرعون به له خداوند متعال څخه وویریږي او د مخالفت او مبارزې لاره به پرېږدي. په دې بڼه کې به هم ستاسو حجت په هغه تمام شوی وي. په هیڅ حالاتو کې د نرمې ژبې کارول بې ګټې نه دي. په دې توګه د روزنې او هدایت پیل باید په دوستانه خبرو سره وي. د خلکو په زړونو کې د نفوذ لپاره که څه هم هغوی گمراه او ککړ کسان وي، د قرآن شریف لومړنی امر له مهربانۍ او انساني عواطفو په ترڅ کې نرم چلند دی. حتی ممکنه ده چې تر ټولو وروستۍ لاره به د زور خبره وي، خو مینه او نرمښت باید د اصل په توګه او د لومړني اقدام په حیث وکارول شي.
دوستانو، معروف او منکر تل یوه ساده مسله نه ده پاتې شوي. په دغه شان حالاتو کې دا د عالمانو دنده ده چې د قرآن کریم په چورلیستوب او د تفسیر حدیثو په کارولو سره خلکو ته د معروف او منکر د حقیقت په اړه معلومات ورکړي. د امر معروف او نهی عن المنکر په موضوع کې د دیني عالمانو او مشرانو تر ټولو کارنده ځانګړنه دا ده چې په ښو کارونو او نیکو عملونو کې تر ټولو مخکښ اوسي او له بدو کارونو ډډه وکړي او خپل نفس په ایک اخلاق سرا سنگار کړي او لانا وړه چلند او کردار څخه ځان پاک کړي. دا خپل کول شي خلک خو کارونو ته وهسي او لبدوی لری کړي.
تبي خبره ده چې ځینې تیروتلي کسان په خپل دلایلو سره د امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وړاندې ودرېږي او د مباحثه لاره غوره کړي. بهشکه مباحثه او مناظره په داسې حالاتو کې لپوهاوی ډکو خبرو اترو ته ضرورت لري. ممکنه ده چې په دې ځای کې دا پوښتنه مطرح شي چې آیا کولی شو په دینی چارو کې مناظره وشي، او یا دا چې له بحث او مجادلې څخه باید مخنیوی وشي. حضرت امام جعفر صادق علیه السلام فرمایي، زما پلار امام محمد باقر علیه السلام، زما لنیکه امام سجاد علیه السلام څخه، او هغه بزرگوار هم له امام حسین علیه السلام، او هغه هم له خپل پلار امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام څخه نقل کوي چې یو ورځ د پنځو مذهبونو یعنی یهودیان، نصرانیان، دهریان، دوګونی پرستان او عرب مشرکان د نبی اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم حضور ته غونډ شول. نبی اکرم هغوی سره یو اوږده مناظره وکړه او د هغوی هر یوې پوښتنې ته یې ځواب وویل. په خدای دې مې قسمی چې له درو ورځو زیاتې نوې تیرې شوې چې هغه 25 کسیزه ډله رسول الله بزرګوار ته ورغله او اسلام یې ومانه.
ویل کیږي چې همدغه پوښتنه له امام صادق علیه السلام څخه وشوه. زن ویل چې پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم او اهل بیتو له مباحثه څخه د پرهیز کولو امر کړي، خو امام صادق علیه السلام وفرمایل نه، نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم په مطلق طور مسلمانان د مجادله او مناظره څخه منع کړي نه دي، بلکې مسلمانان له ناوړه مجادله څخه منع کړي دي. آیا د نحل د مبارکې سورې یو سلو پنځویشتم آیت ما نه دی اوریدلې چې فرمایي ته د خپل رب لارې ته په حکمت سره او ښکلي نصیحت سره بلنه کوه، او له دوی سره په هغې طریقې سره مجادله کوه چې هغه تر ټولو ښه وي. بے شکا ستا رب چې دی هغه ښه پوه دی په هغه کس چې د هغه له لارې نه ګمراه شوی دی او هغه ښه پوه دی په لار موندونکو باندې. یو کس د حضرت امام صادق علیه السلام د خبرو په اورېدو سره له ځایه ولاړ شو او وی ویل ای د رسول الله مبارک زویا، آیا پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله وسلم خپل مجادله نو وکړه؟ امام صادق علیه السلام ورته وفرمایل د نبی اکرم په حق له هر ډول چې غواړې فکر وکړه، خو دا فکر ما کوه چې هغه حضرت له خدای سره مخالفت کړی وي، مګر متعال خدای هغه ته امر نه وکړ چې او تاسو مسلمانان له اهل کتاب سره په ښې طریقې سره مباحثه وکړئ.
د نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د چلند او سلوک طریقې ته په کتو سره پوهیږو چې د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د فرهنګ په خپروي کې د رسول الله بزرګوار بریا د هغه مبارک د خبرو او د کردار ترمنځ د یووالي شتون و. خلک پوهیدل چې نبی اکرم د نیکمرغۍ په لاره تله، په دې خاطر هغوی د هغه بزرګوار پسې تلل. که پیغمبر اکرم نورو ته یادونه کوله، خو په عین حال کې د هغوی نیوکې هم اوریدلې، دوی ته یې غوږ کېښوده او د هغوی ښې خبرې به یې منلې. د پیغمبر اکرم اصحاب د الهي حدودو درناوی او په حق باندې درېدل یې له هغه بزرګوار څخه زده کړل. دلته یوه کیسه بیانوو چې پکې د نبی اکرم د حق پالنې شدت ښکاره کیږي. ویل شوي دي په یوه غزا کې ابن جثامه د نبی اکرم صحابي و او په یوه دښمن باندې برید وکړ. د دښمن دغه سرتیری چې ورېدلی و وویل زه مسلمان یم. ابن جثامه د هغه خبرو ته توجه ونه کړه او هغه یې وواژه. له دې کیسې وروسته د وژل شوي کس کوم چې تازه اسلام راوړی و نبی اکرم ته راغلل او وی ویل ای د خدای رسوله، ابن جثامه په داسې حال کې زموږ دغه کس وژلی دی چې هغه اسلام راوړی و. نبی اکرم له ابن جثامه څخه پوښتنه وکړه. له هغه وروسته چې وی ویل زه مسلمان یم ودې وژئ، ابن جثامه وویل ای د خدای رسوله، هغه کس د پناه غوښتلو لپاره یې دغه ادعا کړې وه. نبی اکرم وفرمایل زه د خدای په کتاب سره حکم کوم د قصاص لپاره کینه. خو د وژل شوي کس کورنۍ د دوه چنده دیې په اخیستلو سره له خپل قصاصه تیر شول. Thank you.
ایزانو لوی مفکر او فیلسوف استاد شهید مرتضی مطهری رحمت الله تعالی علیه د امر معروف او نهی عن المنکر خبروی د نبی اکرم صلی الله علیه و الی و سلم د نیک عمل پایلا بللی دا او پدې باوري وچې پټولو ډګرنو کې د نبی اکرم صلی الله علیه و الی و سلم مخکخ اوسیدنه دا بزرګوار د بریالی توب لامل وو. شهید مرتضی مطهری د حسینی حماسې په کتاب کې لیکلي کې تاسو وغوړئ چې په غیر مستقیمه توګه امر معروف وکړي یوه لاره ده چې خپل تقوا او پرهیزګاري غوړه کړي. کله چې تاسو دغه شان اوسئ د امر معروف او نهی عن المنکر ژوندي بیلګه بو اوسئ هیڅ یو څیز د عمل نه زیات په انسان اثر نه کوي. انبیاو او اولیاګانو یوازې خبرې نه دي کړي بلکې هغوی عمل هم کوه. هر څه چې به یې ویل په هغه باندې به یې لومړی عمل کوه. داسې نه ده چې اول یو څه ووایي او بیا پرې عمل وکړي. اول به یې په عمل کې خودنه کوله بیا به یې په خبرو سره. هر یو کس چې د نورو د اصلاح پسې وي باید لومړی ځان اصلاح کړي. نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کا په خپل حکمونو عمل نه وکړي نور خلق به د هغه لا پیروي زخه بیا ډډه کړي وي.
خوږو دوستانو د دغه مطلب وخت هم هم دومره وو نو له تاسو هم اجازه غواړو.
الله مو مل او ملګری. Thank you.